امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درانو واوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. ایران وایي که امریکا په ایران نوي بندیزونه نافذوي نو باید خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه ډېرې لرې کړي او توقع ده چې د عراق د مرکزي حکومت نطاق نن د یکشنبې په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري.
قدر من اوریدونکو، نن د دوشنبې ورځ د میزان د میاشتې 14مه د اکتوبر د میاشتې له 8مې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو علاوه په رپورټونو او مرکو کې دا هم اوري. په کندز کې طالبان له کاروانګرو نه عشر اخلي.
په طرفونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي، که ولسوالۍ دي ټول عواید یې د عشر له لارې نه طالبان ټولوي.
ولې 24% افغان وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري؟ غلام قادر د اوبو رسولو د ملي پروګرام رئیس وایي
مشکل دا دی چې کله کله دا څارنه په موقع نه کېږي، بل مشکل د امنیتي دغه دی او بیا هم د وچکالي ستونزه ده چې بیا سازانو یا چینې یا د اوبو کومندو بیا کله کله وچېږي، ناکام کېږي.
قدر من اوریدونکو، رپورټونه او مرکې وروسته اوري او سرته ځي. به خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله د پاکستان نه د هلمند موسی قلعه ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. ملا هبت الله وسلوالو طالبانو ته ویلي دي چې د داعش د وسلوالو او د دوی د وسلوالو هدف یو دی، د داعش سره دې مخالفت نه کوي. د جنرال عبدالرازق په وینا د ملا هبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسیون مشر ملا ګل آقا، د نظامی کمیسیون مشر صدر ابراهیم او د اکمالاتو مسؤول نعیم بړی سه ملګری وو، خو ټول بیرته پاکستان ته تللی دي. جنرال عبدالرازق وویل
د کوټ شورا سره ملا شیرین ور سره و چې د دې استخباراتو مسؤول دي، ملا ګل آقا ور سره و چې هغه د مالی مسئول دی، دری در طول او صدر ابراهیم ور سره و چې هغه د نظامی مسئول دی، د نظامی چار مسئولیت لري.
قومندان عبدالرازق ویلی دی چې ملا هبت الله او ملګری په موسی قلعه کې د دوه ورځو تیرولو وروسته بیرته د بارامچې د لارې پاکستان ته تللی دي. د میدان وردګو ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو هغه هندي انجینیر خوشی کړی دی چې څلوېښت ورځې مخکې تښتولی وو. د میدان وردګو د ولایت د امنیت قومندان نه نطاق نقیب الله امینی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې یوې وسلوالې ډلې د افغانستان د برېښنا د موسسې یو قراردادي هندي انجینیر څلوېښت ورځې مخکې د میدان وردګو د ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې پټ ساتلی وو. خاغلی امینی ویلی دی چې پولیسو د دې انجینیر د خلاصون لپاره څلور ورځې عملیات کړي دي. د ویلی دی چې دې ډلې د هندي انجینیر د خوشی کولو په بدل کې پیسې غوښتي، خو چا پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویلی دی چې د 904 میلیون ډالر په ارزښت پر مختیایي پروژې تطبیق شوی دی، خو لا هم 20% افغانان د سکلو پاکې اوبه نه لري. د وزارت نطاق اکبر رستمی ویلی دی سکاله ته 50% کلیوال د سکلو پاکې اوبه لري، خو تر 2000 کال پورې کېدای شي چې 3% خلک د سکلو پاکې اوبه ولري. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا راپورټ ورکړی دی چې د ایران د مقتدر انقلاب ګارد رئیس نن ویلی دی چې که امریکا په تهران باندې نور بندیزونه لګوي نو امریکا دې باید خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه لرې انتقال کړي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د آژانس د جنرال محمد علي جعفري له قوله وایي چې چیرې نوي بندیزونه نافذیږي نو امریکا باید خپل سیمه ایزې اډې د د ایران د مزایلو د ساحې نه 2000 کیلومتر لرې انتقال کی. وس د امریکا نظامی اډې د بحرین، عراق، عمان او افغانستان په شمول د ایران د سرحدونو په 1500 کیلومتر کې واقع دي. جعفری د سیمه ایزو مسالو په سر د امریکا سره د خبرو اترو نظر رد کړی دی. جعفری ویلی دی که چیرې امریکا د ایران انقلابی ګارد تروریستی ګروپ وبولي، نو ایران به هم د امریکا پوځ تروریست ګروپ وګڼي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو او د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې د ترکیې سره په شمال لویدیځ سرحدي غاړه کې د ترکیې د قواوو او د القاعدې د ملګرو ډلو ترمنځ ډزې او نښتې شوې دي. د سوریې مخالف وسلوال مصطفی سجاری ویلي د سرحد د بلې خوانه د القاعدې وسلوالو ملګرو راکټ فایر کړ او ترکیې د هوانو ډزې وکړې. د ترکیې مستقل خبری آژانس رپورټ ورکړ چې ترکیې نن د یکشنبې په ورځ په ادلب باندې د هوانو اوو ډزې کړې دي. توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبې په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د عراق د کردانو په سیمه کې دو هفتې مخکې خلکو د آزادۍ جنجالي ریفرندم ته رای ورکړې دي. بغداد د سیمې نه اخوا بین المللي پروازونو باندې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی دی چې د کردانو استازي ملي پارلمان ته نه پرېږدي. صدر اعظم حیدر علي بادی د کردانو نه وغوښتل چې د خودمختاري نتیجې لغوه کړي. عراقی کردانو د خپل خپلواکۍ لپاره په ریفرندم جنجال راپارولی دی، خو په سوریه کې کردان د خپل دفاعي هدف په لوري غټ پرمختګ کوي او د خپل واکمنۍ قانون ته داخليږي. د نت په نوم موسمي طوفان نن د یکشنبې په ورځ د میسیسیپی او الاباما د لوري خواته روان دی. د هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي دي چې د دې طوفان سرعت په ساعت کې 110 کیلومتره دی. د نت د طوفان د رسیدو نه مخکې د لویزیانا او د نیو اورلینز د ساحلي برخونه خلک د جمعې په ورځ ایستل شوي دي، خو تر اوسه لسګونه خلک مړه دي او په مرکزي امریکا کې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
نن د یکشنبې په ورځ د نت د طوفان دویمه ورځ ده. دغه طوفان د بلاکسي ولسوالۍ چې میسیسیپی ته نږدې ده نن ووهله. د سمندري طوفانونو ملي مرکز وویل چې د نت طوفان په منظم ډول په یو ساعت کې د 140 کیلومترو په سرعت روان دی. د نت طوفان اوس د میسیسیپی پر ایالت تیریږي او د جنوب ایالتونو په لور روان دی. د طوفانونو مرکز اټکل کوي چې د ټینیسی درې او اپلاچین غرونو ته به د دوشنبې په ورځ ورسیږي.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. په یمن کې قبایلی مشران وایي چې یوې ډرون الوتکې چې ګمان کېږي امریکایي بوه د یمن د ماری په ایالت کې د القاعدې په ملګرو وسلوالو باندې هوایي حمله کړې ده. 15 تنه وژلې دي. دوی وایي دا سړی نن د یکشنبې په ورځ د روان د ولسوالۍ د سعود په سیمه کې په موټر کې و چې میزایل پرې ولګېده، موټر ور واخیسته. د قبایلي مشرانو د ویرې خپل نمونه نه دي څرګند کړي. زرګونه مهاجر د څو ورځو راهیسې په لیبیا کې په کمپونو کې بند پاتې دي. دغه مهاجر د صبراتا په ښار کې د کنټرول په سر د جنگ د وجې هلته بند پاتې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تولد د 15مې کلیزې په ورځ د روسیې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. د حکومتي مسؤلینو نه غوښتل شوې دي چې د مخالفینو مشر الکسی ناولینی ته اجازه ورکړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. او نن د نړۍ د مختلفو هیوادونو هغه موټرونه د استرالیا د داروین په ښار کې د سولر چیلنج په نوم مسابقه کې نندارې ته ایښودل شوې دي چې د لمر په حرارتي انرژۍ چلیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ رپورټونو ته. قدر من اوریدونکو، افغان حکومت وایي 85% افغان وګړي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. اوبه چې حیاتي منبع ده، ستاسو په نظر دا فیصدي ورته سمه ده؟ تاسو د پوښتنې په ځواب فکر وکړئ، زه به درته رپورټ ووایم. د کندز ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبانو په زراعتي ځمکو باندې له اوشر ټولولو پرته مالیه هم ایښې او د هغو خلکو ځمکې بیت المال اعلان کړي دي چې په دولتي ادارو کې دنده لري. ګلرحیم نیازمن په همدې هکله رپورټ را لېږلې.
د کندز د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان یې له هر زراعتي فصل څخه لسمه برخه د عشر په نامه اخلي. خو اوس یې له عشر پرته په هر جریب باندې 500 افغانۍ مالیه هم ایښې ده. دغه خلک وایي چې له مالیې پرته وسلوالو طالبانو د هغو خلکو زراعتي ځمکې بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو، پولیسو او ملي اردو کې دندې لري. د کلیوالو سیمو خلک دا هم وایي چې د طالبانو له عشر او باج ټولولو څخه په عذاب شوي دي، خو له ویرې غږ نشي کولی. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي داسې وایي:
سابق دولت د جریب په سر باندې 100 روپۍ اخیستې، هغه هم داسې و چې تقریبا د جهاد د دورې نه پاتې وه. حکومت د مجاهدو د هغه تیرو کلو ټولې جریب په سر 100 روپۍ واخیستلې، او دا وارې نو تقریبا د هغه د خپله ساحه ده، هغه نه 500 روپۍ جریب په سر باندې ټولې کړې لپاره د خپل د عوایدو تقوی لپاره. بل عواید هغه داسې اوس په اطرافونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي. عشر خو مکمل په ټولو ساحو کې چې دی هغه ده، خصوصا په ولایت د قندوز کې خو صرف بندرونه د ښار د دولت ته ولکې لاندې دي، کولسوالۍ دي، ټول عواید د عشر له لارې نه طالبان ټولې همداسې چې کومو ساحو کې برق تیر سوی ده له ښار نه لرې دي، هغه عواید د برق هم مطابق د دولت چې څونه اخیستل همغونه دي هم ټولې. خو موږ هم په کومه ساحه کې چې ځمکه واقع ده او وجري به ده، او د هغه نه جري په سر 500-3500 روپۍ ټولې کړې، همداسې که چا شل جري به وي هغه داسې 500-3000 روپۍ کې. کندوز په ټول افغانستان کې داسې یو ولایت ده چې غرونه نه لري. سه کال 12 میاشتې د کندوز ځمکه غیر د للمې نه او یې ټوله خړوبه کېږي. زراعتي ځمکې اکثره آباده دي. اوس 90% عواید یې په سمت شمال کې د ولایت کندوز نه ده.
د چاردرې یو بل اوسیدونکي هم وایي چې د دولتي مامورینو ځمکې د طالبانو لخوا بیت المال اعلان شوي دي.
ایمانم ګلولي ده د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی. په کلیوالو سیمو کې د طالبان دایید منابع ډیری دي. یو منبع یې د شو زکات ټولول دي چې دیندوانو نه دوی وشو راخلي، د غنمو نه وشو راخلي، د جوارو نه وشو راخلي، د میو د شلو نه وشو راخلي. بل دایید منبع یې کومې دولتي پروژې چې په کلیوالو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی تر ګرت لاندې دي تطبیقیږي، د هغوی نه هم دوی یوه فیصدي اخلي. پرته له فیصدي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو تر ګرت لاندې سیمو کې کوم پراختیايي کارونه وشي. او په دې اوس وختو کې یو بل قانون وځ کړی دی چې د جری په سر فکر کوم چې 500 روپۍ دوی غونډي کلنۍ مالیه د جری په سر 500 روپۍ ده. او بل اعلان ده هم کړی دی هغه خلک چې ځمکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي، هغه ځمکه دوی په اصلاح بیت المال کوي او خاوندان ته اصل نور کوي. دا هم یو بل دایید منبع د طالبانو ده.
طالبان په قندوز کې کوخخ کوي چې خپل عایداتي منابع زیاتی کړي. له تیر کال راهیسې د برېښنا مصرفي پیسې ټولوي، د زراعتي ځمکو له هر فصل څخه لسمه برخه اخلي. هغه خلک چې په غرونو کې پستې راټولوي له هغوی هم د طالبانو وسلوال کسان چې د پستو د عشر لپاره معذف شوي وي په لارو کې ولاړ یو د راټولې کړي پستې لسمه برخه ترې اخلي. له دې پرته طالبان د همبستګۍ په نامه په کلو کې د پلچکونو د جوړولو او د سړکونو د جغل کولو لپاره پروژو هم پیسې اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د کلو د پراختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د څښاک اوبو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او اوس دغه هیواد تر 85% پورې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. پاموکۍ په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
افغانستان د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې د طبي اوبو پراخه زیرمې لري، خو لا هم د دغه هیواد 20% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د څښاک د اوبو د رسولو دپاره یو لړ پروژې پلي کړي چې ورسره د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسي کچه هم زیاته شوې ده. د دغه وزارت وایي اکبر رستمي نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تېرو درې کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو 1500 سلیري شبکې پکې جوړی شوی او هم 1909 اتیا ساګانی سل شوی چې لامل 2.9 میلیون خلکو پاکو بو تلاسرسی پیدا کړی دی.
در حال حاضر دسترسی مردم روستاها با آب آشامیدنی بالاتر از
خغری دوستی میویل په اوس وخت کې په کلیوالو سیمو کې د څښاک پاکو بو ته د خلکو لاسرسی 50% ته زیات شوی دی. تر راتلونکو څلور کلونو به د ولسي تړون د پروګرام په پیل سره او د اوبو رسولو په برخه کې د وزارت د نورو انکشافي پروژو له لارې د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی د 2000 کال پورې 3% ته ورسوو. هغه په کلیوالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی د دغه وزارت د کار په وړاندې د یوې ستونزې په توګه یاد کړ او وویل چې په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې دغه وزارت د 916 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نږدې 15,000 انکشافي پروژې پلي کړي چې د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو پروژې هم پکې شاملې دي. نه یوازې په کلیو کې خلک د څښاک د پاکو اوبو د ستونزې سره مخ دي، بلکې د کابل په ګډون د افغانستان په ښارونو کې هم ډېر شمېر اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د کابل د اوبو په اړه په پلټنو کې معلومه شوې چې دغه ښار د ځمکې لاندې 30% اوبه غیر صحي دي. د ښار په ځینو برخو کې د څښاکو اوبه تروې دي او ترې د څښاک او بخار لپاره استفاده نه شي کېدی. د کابل د اوبو رسولو او کانالیزیشن پخوانی رئیس انجینر جاد محمد بهیر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د نورو عواملو تر څنګ په ښارونو کې د نفوسو وده، لوبو څخه د صنعت لپاره کار اخیستل، ودانیو کورونو جوړول او د اوبو د مهارولو په برخه کې د بندونو جوړولو ته د افغان حکومت نه پاملرنه پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یاد کړل.
دغه ژورې اوبه چې اوس دوی ځینې استفاده کوي دا مخ په کمېدو دی، نفوس مخ په زیاتېدو ده او دا به په راتلونکو ډېرو نږدو وختو کې د کابل ښار او نور ښارونو د افغانستان چې هلته ګڼه ګوڼه نفوس پکې زیاته له وچکالۍ سره مخامخ شي، ځکه چې لویه خام وچکالۍ روانه ده. له بلې خواته تغییر د اقلیم ده، اوبه به زیات څښاک نه وي او افغانستان غریب ملک دی. دوی لپاره به دا ډېر ستونزمن شي چې دوی څښاک اوبه په بهر باندې واخلي یا له نورو ملکونه وارد کړي.
د کابل د اوبو رسولو او کانالیزیشن پخوانی رئیس وایي چې د دې لپاره چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې خوندي پاتې شي، لومړی باید په خپل سر د ژورو څاګانو د کیندلو لړۍ بند شي، ځکه چې د ښاغلي بهیر په وینا په اوس وخت کې د څښاک اوبو له زیرمو او بخار لپاره کار اخیستل کېږي.
ځمکې لاندې اوبه خو د راتلونکو نسلو لپاره یوه سرمایه ده، دا باید وساتل شي. مثلا د پروان سیند چې هغه روان ده، د پنجشیر ده، یا د کاپیسا اوبه دي، یا دې خواته د شاتوت بند چې په لالندر کې موقعیت لري چې د هغه مطالعات هم شوي دي، دې خواته نورې د پغمان دره ده، هغه اوبه چې هغه په ژمي او په پسرلي کې هدر ځي نورو ملکو ته، هغه اوبه باید مهار شي چې هم د کابل ژورې اوبه ځینې ریچارج شي او هغو ته هم بېرته ذخیره شي. هغه اوبه هم او په څنګ دې کې خلکو ته هم د څښاک لپاره په ارزانه بیه باندې تمامېږي له دغو اوبو نه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د انرژي اوبو وزارت وایي چې د اوبو د مدیریت لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې اوبو ته د خلکو لاسرسی زیات شي او هم به د ځمکې لاندې اوبو زیرمې وساتل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل او اوس هم رپورټونه اوري. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د طبي اوبو پراخې زیرمې لري، خو لا هم د دغه هیواد 20% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې د سلګونو پروژو د تطبیق او میلیونونو ډالرو مصرف سره بیا هم ګڼ شمېر افغان وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري؟ انجینیر غلام قادر د اوبو رسولو د ملي پروګرام رئیس امریکا غاک آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل
د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي اوبو رسولو برنامه چې 2003 کال دا برنامه تاسیس شوې دي، د شاکو اوبو مسؤلیت د کلیو پراختیا وزارت لري او د دې برنامې نه د شروع یعنی 2003 کال نه لکه چې ملي پیوستون برنامه شروع شو، تر اوسه موږ توانیده چې د 28% د لاسرسي د څښاک اوبو کلیوالي خلکو ته موږ 3.5% ورسوو. دا فیصدی چې دی یعنی یو ډېر غټ کار دی. متاسفانه مشکل دا دی چې کله کله د څارنه په موقع نه کېږي، بل مشکل د امنیتي دغه دی او بیا هم د وچکالي ستونزه ده چې بیا سازانو یا چینی یا د اوبو د شبکو مندو بیا کله کله وچېږي یا ناکام کېږي.
بله، د څښلو پاکې اوبه تاسو څنګه تعریفوي؟
مننه. پاک اوبه کومک دا وایو چې دا د پاک منډې نه دا اوبه وخت سلسي او بیا پاک ساتل یعنی نگهداری وسی، یعنی
پاک منبع واخستل شي او پاک وساتل شي. افغانستان څومره د اوبو پاک منبع لري؟
درې 50% چې دی منابع د اوبو د چې موږ جوړو یا هر څوک شرکتونو یا بینلالي انجوګانې دا جوړوي، اصلي منبع پاک دی. خو مشکل دا دی چې کله چې اوبه د منبع نه اخیستل کېږي تر څو نه چې بیا استفاده کېږي خلکو د ذریعې نه، بیا مشکل دا دی چې بیا ساتل د اوبو نگهداری، بیا یعنی پرده کې مشکلات شته. پرده کې بیا موږ یو بل استراتیژي لرو چې بیا د صحې موضوع ده. بیا وزارت د کلو پراختیا وزارت د اوبو رسولو پروژې سره بیا د صحې برنامه هم لرو چې موږ خلکو ته آگاهي درکوو چې بیا څنګه د اوبو پاک وساتل شي او څنګه بیا د منظمه توګه یعنی تخنیکي له لحاظ نه بیا د دې نه ښه استفاده وشي.
د پاک اوبو څارنه څنګه کوي او په کومه طریقه یې کوي؟ خپل ولس د اوبو په پاک ساتلو کې څومره رول لري؟
خوري خلکو دلته ډېر مهم مسولیت لري. اول خو مسولیت دی کلیو پراختیا وزارت چې دی دا دی چې د پروژو د پلي کولو له لارې نه د اوبو شبکو او ساګانې جوړوو موږ ته. په دې کې خلک خپل په تطبیق کې هم سهم لري او کومه پروژه چې مغلق دي د شرکتونو یا انجوګانو له خوا تطبیق کیږي او په هر ساحه کې چې موږ پروژه تطبیق کوو د خلکو نظارت یا څارنه او د دوی سهم هم پکې دي. یعنی حداقل په هر د اوبو د شاک اوبو پروژه کې 10% حداقل د خلکو سامګری پکې دي او کله چې پروژه پلي کېږي بیا دا پروژه خلکو ته سپارل کېږي او مخکې له دې چې دوی مالکیت واخلي دوی ته ښه تشریحات توضیحات او لارښوونې کېږي چې څنګه دوی د پروژو نه نظارت وکړي او مراقبت وکړي.
بله، لکه څنګه چې اوبه حیاتي منبع ده، راتلونکي دپاره څه پلان لري چې خلک وکړی شي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی ولري یا پاکې اوبه ترلاسه کړي؟
راتلونکي درې کال دپاره د وزارت او د حکومت برنامې دا ده چې دا لاسرسی د 3-5% ته موږ 3-5% خلکو ته ورسوو او پر دې کې تعهد هم شته، ظرفیت هم شته او مالي لګښت هم ورته تعهد شوی ده. نو دا د حکومت تعهد دی.
ډیره مننه انجینر صاحب قادر، تاسو نه کور ودان.
تاسو نه مننه خور، مننه کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زونګه د واشنگتن اوري. دوه ورځې مخکې د کونړ په مروارې ولسوالۍ کې د یوې سرحدي پوستې 15 پولیس وسلوالو وژلي وو چې مړی نن کورنیو ته وسپارل شول، ځکه دوه ورځې دغه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو. دلته سرحدي ځواکونه وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې اورو.
د پولیساتو ځواکونو تازه مرګو د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخي کنډو کې شوې. حکومتي مقامات ویلي چې سرحدي پولیس وړ مورز مازیګری ویچینه ته د اوبو راوړلو پسې ورغلی وو چې د حکومت مخالف وسلوالو اشتلې او 15 کسانی وژلې دي. د وژل شو پولیساتو سرتیرو جسدونه دوش پی دامغه چینه په غاړه پراته وو او جنازي نن ورځ قومي مشرانو او سره صلیب کمیټې خپل کورنۍ ته وسپارلې. کلونه وړاندې د غاخي کنډو د کونړ او باجوړي جنسي ترمنځ د موټرو د تګ راتګ لار و، خو اوس نام نشوي اوان نظامی ځواکونه په دغه سرک ډاډه تګ راتګ نشي کوله. په سیمه کې میشت افغان سرحدي پولیس وایي په دریو میاشتو کې یو وار عشا او مهمات ورسیږي. دوی چې خپل نمونه ناخلی وای په رسمي لیستونو کې د پوسټو د پاره د عسکرو شمیره ډیره خودل شوی، خو عملاً د سرتیرو شمیره بیخي کم ده. ویوازي په بیزور خلکو جګړه کوي.
دغه موږ افغانستان د مخاورو موږ سره نه کوم ځان دی، خو باید چې د خپلې شي دا مسله په څو واره راپور شوې خو په سیمه کې میز سرحدي ځواکونه وایي چا یې غږ نه دی اورېدلې. په ختیځ کې د سرحدي قواوو قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي کله کله ستونزې پیښیږي خو دومره جدي نه ګڼي. په دې وروستیو کې د کونړ پر سرحدي قواوو د بریدونو لړۍ یو څه توند شوي او جنگیدونکو عسکر وایي چارواکي د دوی د قربانیو قدر وکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان په سنتي ټولنه کې په عام مازر کې د ښځو لخوا د خوشحالۍ څرګندونه یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي. خو دا ځل د فوټبال لسګونه مینوالو د کابل ورزشي سټډیوم کې د یوې سیمه ییزې سیالۍ د نندارې لپاره راټول شوي. دوی د خپل خوښې ټیم په ولولو تشویق کړ. شپارس کاله پخوا د طالبانو په رژیم کې د داسې یوې شیبې لیدل د تصور نه لرې خبره وه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
شیبا رحمانی چې په ګلابي ټیکري کې وښتان پټ کړی د فوټبال نارینه لوبغاړو د تشویق لپاره شپېلک وهي. دا د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو لپاره یو بېساری فرصت دی چې خپل خوشحالي په عام محضر کې څرګندوي.
افغانستان یو دودیزه ټولنه لري. اکثره خلک خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې داسې ځایونو ته ورشي، خو څوک چې اجازه ورکوي دلته راځي هغوی ټیمونه تشویقوي.
ښځې او نجونې د لوبې په مهال یو یو لوبغالي ته راځي. په سټیډیوم کې د ښځو لپاره جلا ځای جوړ شوی، خو دوی ټاکل شوي ځای ته د ورتلو لپاره باید د سلګونو نارینهو له مخې تیر شي.
افغانستان کشور است که میگن همیشه بانوها باید پایین تر باشه.
افغانستان دست هیواده چه خوزو تب که کم ارزخت لری او کلچه ده فوتبال ده ننداره لپار رازو امنیت مهم نتامینیگی. خلق کنزل کوی او بده جبکار روی یا برید کوی خمونگ ده فوتبال سر مینه لرو او ده خبرو تا پاملرنه نکم.
پا افغانستان که ده سپورت پر دگر که ده بیلا بیل و ورزوشونو ده مینوالو لپاره بدامنی لوی استونز بلل کیگی، زکه کلا ناکلا لوی غندو باندی بریدونه کیگی.
کله چې په لوبه کې چاودنه کیږي ډېر زړه بوږنوونکي وي. دا زموږ د هیواد ناکامي ده. موږ ټول باید لاس په لاس شو او ژر تر ژره دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. حتی کله کله فکر کوم چې زه باید پولیسو کې کار وکړم چې د دې بدمرغیو مخه ونیسم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ډېره بدامنی ده او موږ هره ورځ د چاودنو شاهدان یو، خو موږ نه ویریږو او دا زموږ د خوښۍ لوبې څخه د راتګ مخه هم نشي نیولی.
تیره میاشت د کرکټ د شپږیزو لوبو پر مهال یو ځانمرګی بریدګر سټیډیوم ته نږدې ځان وچاوه چې درې کسان پکې ووژل شول. خو د فوټبال مینوالی وایي په داسې یو هیواد کې چې ورځنی ژوند اکثرا د تنلارو د مرګونی بریدونو سره مل وي، نشي کولی د خطرونو له ویرې په کور کې کینی.
د سو خبرونو سرخط لرو. د قندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ویلی دی چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله د پاکستان د هلمند موسی قلا ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې جنګي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. د میدان وردګ ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو هغه هندي انجینیر خوشی کړی دی چې سلوي خپل مخکې تښتولی وو. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا رپورت ورکړی دی چې د ایران د پاسداران انقلاب رئیس ویلي دي چې که امریکا په تهران نور بندیزونه لګوي او نافذوي، نو امریکا د بیا خپل نظامي اډې د ایران د سرحدونو نه لرې انتقال کړي. د سوریې د حکومت و سوالو مخالفینو او د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې د ترکیې سره په شمال لویدیځه سرحدي غاړه کې د ترکیې د قواوو او د القاعدې د ملګرو ډلو ترمنځ ډزې او نښتې شوې دي. توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري. عراقي کردانو د خپل خپلواکۍ لپاره په رفرندم باندې جنجال راپارولی دی او د نیټ په نوم موسمي طوفان نن د یکشنبه په ورځ د میسیسیپی او الاباما لوري ته ور روان دی.
گرانو آویدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو لاندې شیبو کې د دری خپرونه تا پیلېږي د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه وخت واوري. تر بیا، خدای مات.